شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو دا غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د نوي 1499 هجري لمریز کال لومړۍ ورځ مو مبارک شه. په دې هیله چې دا کال تاسې ستاسو د کورنۍ او د افغانستان د خلکو لپاره د امن سوکالۍ او خوښیو کال وي. په روانه خپرونه کې په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت د جوړ شو مراسمو د مراسمو ته د ولسمشر غني د وینا او غراس په کابل کې بیا د زینو امنیتی پیښو پاړه اوریدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د کابل په کارتي سخی کې نن په درو چاودنو کې لشتر لشتر شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي او د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کابل په کارتي سخی کې نن په درو چاودنو کې لشتر لشتر شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرشوبلې پیښې شوي دي. ښاغلي رحیمي وویل چې د علي آباد په سیمه کې دا چاودنې د ایښودل شویو ماینونو په نتیجه کې شوي دي.
در منطقه علی آباد در سه نقطه سه ماینه استقامتی یا سه ماینه
خود امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او درویشت نور ژوبل دي. د چاودنو د څرنګوالي په اړه هم زیدو نقیص راپورونه ورکول کیږي. دفاع وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په کارتي سخی کې مرجوبلي د هاوان یا راکټ د ویشتل شویو ګولیو په نتیجه کې شوي دي. دا وزارت همداراز وایي چې پولیسو حمله کوونکی نیولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډي شي. ښاغلي غني چې په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی وویل
د مزار شریف په برکت او د شاه اولیا په دعا ان شاء الله تعالی د 1499 کال به د سولې سوکالۍ او د ګټورو شفاف و انتخابات و کالوی
ل مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبري الوی چې لسکونو زره خلکو په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. د ورستیو راپورونو لمخې مراسم په امن کې او د نورو کلونو په پرتله د زیاتو خلکو په ګډون ترسره شوی او د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د چین له ځانګړي استازي دینګ شیوجونګ او د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي رولان کوبیا سره خبري وکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه پر معلوماتو ورکولو سربیره پر دې خبري وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي او هر یو لوری په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره څه رول لوبولی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دې پریکړې درناوی کوي. ټاکل شوې وه چې انتخابات دروان دیارلسوه نه اچیم کال د سرطان په نه ویشتمه نیټه ترسره شي، خو اوس د میزان د میاشتې شپږمې ته ځنډول شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی دا څرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په وینا کې چې دولتي تلویزیون خپرولې وکړې. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له تړونه د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په هیواد کې دننه د تونلارو تر فشار لاندې دی د خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه. د نیوزیلند صدر اعظم وایي د هغه نوي قانون له مخې چې تېره اونۍ په دې هیواد کې پر دو جماعتونو د ډله ییزې وژنې د پیښې وروسته تصویب شوی، پر پوځي ډوله وسلو او ورته اتومات توپکونو بندیز لګول کیږي. جاسیندا اردرون دغه څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې شپږ ورځې وړاندې د مارچ په 15مه د کرایسټ چرچ ښار پر دو جماعتونو د ډله ییزې وژنې په حملو کې چې 50 تنه یې ووژل، بریدګر له همدې ډول وسلو کار اخیستی و. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه په عام محضر کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د نهایي څیړنیز راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه. ډانلډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په خبرو کې یو ځل بیا پر دې څیړنې چې له دو کلونو راهیسې روانه ده انتقاد وکاوه او هغه مسخره وبلله. ټرمپ وویل پریږدئ چې دغه راپور خپور شي او خلک یې وویني چې هغه قانوني دی او کنه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت جوړ شو پراخو مراسمو ته ویل چې په افغانستان کې به دایمي او با عزت سوله راځي او د نوموړي په وینا انتخابات به له دې نور زیات نه ځنډیږي.
سوله هر افغان ته لا اکسیجن نه مهمه ده، اما موږ تل پایه سوله غواړو، نه هغه سوله چې له هغه نه د وینې بوی راسي.
په داسې حال کې چې په مزار شریف او د افغانستان په نورو برخو کې د نوروز او نوي کال په مناسبت جشنونه او پروګرامونه نیول شوي دي، په کابل کې بیا د چاودنو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په روانه خپرونه کې په دې اړه هم اوریدلی شئ. په 1390 هجري لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول و، په دې اړه هم یو مفصل ریپورت لرو.
په 1390 مالی کال کې منګه خلاص تراوړن د لوستي چپاغه کې منګه په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ راټول کړل.
د خبرونه دوهم برخه بیا مخکخه خوځو ونیس پروګرام د ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. نن په مزار شریف کې د نوي کال په مناسبت پراخ مراسم جوړ شول. زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې او افغان ولسمشر او لوړ رتبه دولتي چارواکو هم پکې ګډون وکړ. افغان ولسمشر په دې مراسمو کې د افغانستان د ځینو حساس او مهمو مسلو په اړه خبرې هم کړې دي. د مزار شریف د مراسمو او د مراسمو ته د ولسمشر د وینا په اړه د نور جزئیاتو په خاطر همدا شیبه له مزار شریف زمونږ همکار مجیب الرحمن حبیب زئی را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. حبیب زئی صاحب، خبرونه ته په خیر اغلاست. د دې مراسم په اړه کو وای او د غلطه ولسمشر غنی پر کومو مسایلو خبرې وکړي؟
مننه مراتب، سلام تاسو ته، نوې کال مو مبارک شه. د دې ارګټو ته د نوې کال مبارک وي. څنګه چې تاسو ته یادونه هم درلو، د نن په بلخ ولایت کې حضرت علی صاحب منصوب زیارت کې د ولسمشر په ګډون او د مرکزی دولت د کابینې د وزیرانو د مشرانو جرګې د مشر او همدارنګه د جهاد ریاست د مرستیال په ګډون د مراسمو د مزار شریف کې ترسره شول. په ډېر امن فضا کې د مراسمو تر لایویونې راپېخوا د بلخ امنیتي مسؤولانو امنیتي تدابیر نیولي وو او د تدابیر لا تېرې ورځې تازه زیات شوي دي، تشدید پیدا کړی دی. ولسمشر غني خپله وینا کې چې د نوروز جشن په مناسبت په مزار شریف کې درلوده ده، د سولې په خبرو ټینګار وکړ او وی ویل چې باید سوله چې افغانستان ته راځي باید دوامداره او بین الافغاني خبرو په ترڅ کې رامنځته شي د سوله او تلپاتې واوسي. بل دا چې د تېر کال په اقتصادي پراختیا باندې خبرې وکړي او ویل چې په روان کال کې یعنی 1390 کال کې به حتی دا وي چې افغانستان له د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو لارو وصل شي. او همدارنګ یو واده ورکړل چې د شانګهای سره به د هوایي دهلیز لمزه شي افتتاح کړي ترڅو سوداګریزي معاملات ورسره ترسره شي. د ترڅنګ په بلخ او په نور ولایتونو کې د امنیت ټینګښت په اړه هم ټینګار وکړ چې دا و چې په روان کال کې د امنیت د ښه والي په برخه کې د افغانستان ځواکونو هڅې ګړندۍ شي ترڅو د خلکو رضایت او قناعت ترلاسه کړي. بله
حبیب صاحب، کراشو د سولې مسالې ته د ولسمشر د ویراد سولې مسالې مهم ټکی او د غراز د انتخاباتو په اړه هم نوموړي خبرې وکړلې. په دې برخه کې هلته د خلکو عکس العمل څه ډول و؟ کوم خلک چې په غونډه کې و په خپله ولسمشر په دې اړه زیات ټینګار په څه کو؟
زیات ټینګار په دې و چې سوله چې کومه هیواد ته پراختو ده یا راځي باید د افغاني بین الافغاني مذاکراتو له لارې راشي او داسې سوله واوسي چې تلپاتې واوسي. یعنې د خلکو غبرګون د دو خبرو په وړاندې ډېر مثبت و. د دو ولسمشر دا خبرې د خلکو له حقلي سره مخ شولې. د دې تر څنګ د انتخاباتو په اړه یې وویل چې انتخاباتو کې به په دولت او امنیتي د چارو کسان به هیڅ ډول مداخله نه کوي او د انتخابات به د دواړو کمیسیونو لخوا په مستقلانه او خپلواک ډول باید ترسره شي چې خلکو د قناعت وړ واوسي او یو مشروع دولت په رامنځته شي ترڅو وکولی شي د خلکو اراده تمثیل کړي او د خلکو د منلو وړ وي، خلکو ته د رفا راوستلو په برخه کې، د سولې راوستلو په برخه کې او د امنیت د ټینګښت په برخه کې مثبت کارونه ترسره کړي. بله
ډېر زیات مننه دوستانو. مجیب الرحمن حبیب زیو چې په مزار شریف کې نن د نوي کال په مناسبت جوړ شو مراسمو او د دې مراسمو په ترڅ کې د ولسمشر غنی د وینا د مهمو ټکو په اړه درسره معلومات شریک کړل. په داسې حال کې چې په بلخ کې او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نوي کال په مناسبت پروګرامونه، میلې او جشنونه جوړ شوي دي. په کابل کې بیا په امنیتي پیښو کې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کابل په یوې برخه کې د چاودنو له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. همدا شېبه له کابل زموږ همکار واصل وسال را سره د تلیفون په لیکه کې ده. وسال صاحب، د افغانستان امنیتي مقامات او د غلطه امر روغتیا وزارت څه وایي او دغه پیښې امنیتي پیښې دقیقا کوم ځای کې شوې دي؟
ډېره زیاته مننه مراد صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او د نوې پسرلی مبارکي هم وایم. د پیښو وروستي معلومات دا دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د ځای پر ځای شوو دریو ماینونو په چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې زیاتره یې سطحي ژوبل شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار وایي
متاسفانه د نن په پیښه کې شپږ تنه زموږ او تاسو بېګناه متنان شهیدان شول او درویش تنه نور ټپیان شوي. تعداد زیاتې سطحي جراحات دولی او څو تنه چې عمیق جراحات واغوسته شوي.
د ده په خبره په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا کسه هم د دغو چاودنو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنې د کابل د پولیسو درېیمې حوزې اړوند د علي آباد په سیمه کې شوې دي. د معلوماتو له مخې دغه چاودنې د کارتي سخي زیارت ته نږدې شوې، چیرې چې هر کال د کابل یو شمېر اوسیدونکي د نوروز مراسم نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت اعلان کړو چې ټول افغانستان کې د نوروز د منځلو لپاره امنیتي کلک تدابیر نیول شوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت بیا دوه ورځې وړاندې د نوروز په ورځو کې د احتمالي حملو خبرداری هم ورکړی و. مراد صاحب، سهار چې زه راتلم د کابل په بېلابېلو چوکونو واټونو کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه ولاړ ول، خلک یې تلاشي کول او لیدل کېدل چې دوی هغه خپل تدابیر لري، خو بیا هم په علي آباد سیمه کې دغه ماینونه مخکې تر مخکې ځای په ځای شوي وو چې نن یې چاودنه کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوروز په مناسبت د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د دغې ورځې د نمانځل لپاره ځانګړي مراسم هم نیول شوي دي او ټاکل شوي ده چې نن ماسپښین مهال د کابل په ختیځ احمدشاه بابا مینا مینه کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون یو الله سوریزه نوروزی جام کرکټ سیالۍ هم وشي چې د لومړی ځل چې کرکټ بورډ دغه سی اقدام کوي او د نوروز د منځنۍ په مناسبت یو الله سوریزه سیالۍ کوي. بل مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. دوستانو په کابل کې مو په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې په اړه له واصل وسال څخه واورېدل. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د نوروز په مناسبت پر جوړو شویو مراسمو په بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او له شلو زیات ټاپیان دي. په افغانستان کې د نن ورځې د نوي کال د مراسمو په اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په روانو خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات درسره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم یو سیمه ایز موضوع. د پاکستان د اپوزیشن دی او بل مهم ګوند پیپلز پارټي مشران د پاکستان د اداري درغلي او ضد اداري لخوا غوښتل شوی چې په درې جلا قضیو کې ترې پښتني ګروي غني وکړي. د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او زوی بلاول بوټو د پاکستان د ملي احتساب په اداره کې پښتني شوی دي. اجملن دا موضوع تعقیب کړی دا او همدا شیبه را سره دلته په سټوډیو کې دي. انسب د پاکستان د احتساب اداري نور چارواکو د دې تورونو د څرنګوالي په اړه څه ویلي چې په دقیقه توګه قضیه د څه شي ده؟
اصلا دومره ویل شوی دی چې درې قضیو کې له دې پلار او زوی نه، یعنی له آصف علي زرداري نه چې پخوانی ولسمشر د پاکستان پاتې شوی دی، او بلاول بټو زرداري نه چې پلار ولسمشر او مور یې څو دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، له دوی نه په درې قضیو کې پوښتنې کړې دي او د دوو ساعتونو لپاره ترې پوښتنې شوي دي. کله چې لدوی پښتنې خلاصې شوي، د پاکستان د احتساب ملي اداره وایي چې دوی ته د سوالونو او پښتنو یو لیست هم ورکړل شوی چې په لسو ورځو کې به یې بیرته سپاري. په هغه اعلامیه کې چې د احتساب له ادارې نه خپره شوې ده، د دې درې قضیو په اړه څه نه دي ویل شوي دقیقا، خو تر دې مخکې پاکستاني چارواکو د پاکستان سترې محکمې ته ویلي وو چې دا قضیې د آصف علي زرداري د واک پر مهال او تر هغې مخکې د اداري فساد او همدارنګه د پیسو وینځلو سره تړاو لري. پاکستاني چارواکو د تیر کال په وروستۍ میاشت یعنی ډسمبر کې ویل چې په آصف علي زرداري باندې د سفر بندیز لګولې، له پاکستان نه نشي وتلی.
ویل کېږي چې د پاکستان د پیپلز ګوند مشران په داسې حال کې د احتساب ملي ادارې ته ورغلي چې ملاتړو یې د دې ادارې مخ ته په اعتراض لاس پورې کړو. خپل د پیپلز ګوند مشرانو په دې اړه څه ویلي؟ څه عکس العمل یې ښودلی دی؟
بلې، د دوی عکس العمل راغلی کله چې دوی د احتساب په اداره کې و. پاکستان کې د دوی په سلګونو پلویانو د دغه ادارې مخې ته له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل، له پولیسو سره نښتې وکړې او د عمران خان له واک نه د پسر کېدو شعارونه یې ورکول. وروسته بیا بلاول بټو چې د پیپلز ګوند مشر دی، هغه خبریالانو ته په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دا د احتساب یو سیستم نه دی، نه د حساب ورکونې سیستم دی. د ده په وینا دا یو ډول سیاسي انجینري سیستم دی او د غچ اخیستلو یوه هڅه ده. د ویل چې عمران خان په قصدي توګه یا د عمران خان حکومت غواړي چې په دې ډول یا د دغه ادارې له لارې خپل مخالفان وسپي. دوی او کورنۍ دغه ټول تورونه چې په دوی باندې لګیدلې دي دا رد کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستان تر دې مخکې البته همدغه ادارې د یو بل مهم ګوند مسلم لیگ نواز مشر د یاغ لور او همدارنګه ځینې نور کسان په اداري درغلیو کې د لاس لرلو په تور تورن کړل او همدا اوس هم خپل نواز شریف په زندان کې دی.
ډېر زیاته مننه انسب. دوستانو، له اجمل ان مو واورېدل چې د پاکستان د اپوزیشن یو بل مهم ګوند پیپلز پارټي مشران د پاکستان د اداري درغلیو ضد ادارې لخوا ورغوښتل شوو او پښتنې ترې شوي دي. په دریو جلا قضیو کې د هغوی پلویانو بیا د دې اقدام پر ضد اعتراضونه کړي دي.
کال مو مبارک. د پسرلی له رارسېدو سره له ازادي راډیو ځانګړي خپرونې واوري. نوی کال د ازادي راډیو له خپرونو سره پیل کړي.
د افغانستان د اقتصادي وزارت ویان سهراب بهمن وایي وچکالی او د انتخاباتو پروسه د افغانستان د اقتصادي ودې پر وړاندې له مهمو او عمده ننګونو څخه وه. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ لري.
دیر لسونه وی کال پایته ورسید. خود افغانستان اقتصادی وضعیت هم په دغه کال کې لوړې جوړې درلودي. د افغانستان اقتصاد وزارت دغه کال له اقتصادي پلوه ښه بولي. د دې وزارت ویان سورا بهمن وای که څه هم تیر کال وچکالي او د انتخاباتو پروسه د اقتصادي وضعیت په وړاندې له عمده ننګونو ګڼل کېدل، خو بیا هم اقتصادي وده 2.1% وه.
د افغانستان اقتصادي وضعیت نسبتا ښه دی، د ښوالي په لور روان دی. څه کال وړاندوینه کېده چې ښایي د افغانستان اقتصادي وده راولویږي او له 2.5% راټیټ شي، خو ارقام ښیي چې د کرنې په برخه کې اقتصادي وده رالویدلې ده. خو په ټوله کې مو 2.1% اقتصادي وده درلوده او تیر کال ته په کتو تقریبا ورته ده او له نیکه مرغه مثبته ده.
د ښاغلي بهمن په وینا په تیر لمریز کال کې صنعت د پام وړ وده درلوده چې د دغه سکتور د ودې کچه له 0.9% څخه 0.6% ته زیاته شوې ده. د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر اساس د سوداګریز بیلانس په کسر کې هم بدلون راغلی، یعنی له 9.6% څخه 8.2% ته راټیټ شوی، په دې معنی چې د صادراتو کچه ډیره او د وارداتو کمه شوې ده. په تیر لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې، په داسې حال کې چې دغه رقم په تیر وخت کې 500 میلیونه ډالرو ته رسیده. د سیمې له شمیر هیوادونو سره د وایي دلیزونو پرانستل، د چابهار بندر له لارې بهر ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې د افغانستان د سوداګریزو مالونو لپاره بازار موندنه، د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژي پلي کول، په بهر کې د بازار موندنې په هدف د سوداګریزو نندارتونونو جوړول، له چین، قزاقستان، هند او ازبکستان سره د ترانزیټي لارو جوړول او د صادراتو لپاره د هیواد د شپږو قلمو مهمو تولیداتو مشخص کول د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لاملونو څخه وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم اعلان کړی چې د 1490 مالي کال په لومړیو اتو میاشتو کې د صادراتو کچه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.2% زیاته شوې ده. په ټوله کې د افغانستان صادرات وچ او تازه میوه، داروي بوټي، غالۍ، پوست او داسې نور شیان دي، او برعکس خوراکي توکي، اوسپنیز توکي، نفتي توکي، کالي، برېښنایي وسایل او داسې نور شیان له بهره واردوي. بلخوا د افغانستان مالیه وزارت وایي چې 1490 کال له لاسته راوړنو ډاکو او په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي وایي
په 1490 مالی کال کې موږ له لاسته راوړنو دلستي چې پاغه کې موږ په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ راټول کړلې، چې دا د 1490 کال په اساس 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. 1.5 میلیارد افغانۍ د افغانستان د دولت خزانې ته ور اضافه شولې. د دې تر څنګ موږ خپله پراختیايي بودیجه په اولین ځل په تیرو 3 کالو کې د حکومت په سطحه د 90% څخه زیاته مصرف کړې ده. همدارنګه متاسفانه اګر چې موږ ډېر وچکالۍ دلستلې، بارانونه د زراعت لپاره ډېر تاوانونه راورسول او اقتصادي هغه رشد مو په سم نرخ باندې ونه شو ساتلی، خو په خوښۍ سره ویلی شو چې د پراختیايي بودیجې په مصرف سره موږ د زراعت په برخه کې ډېر اوچت ګامونه پورته کړل. د وزارت زراعت له خوا نه پروژې په ټول هیواد کې تطبیق شولې.
د ښاغلي مسجدي په وینا په دغه کال کې سلګونه پروژې پلي شوې دي. دغه راز د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په تیر لمریز کال کې د غلې تولید کم شوی، خو د میوې او سبزیجاتو تولید زیاتوالی موندلی دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل
د 1390
صرف تولید غلاجات مثل کال کې یوازې د غنمو په څیر غلې تولید کم شوی، خو د میوې او سبزیجاتو تولید فوق العاده ډیروالی درلود. مثلا بادام، پسته، انګور، انار، زردالو، شفتالو، ګیلاس هغه میوې وې چې د تیر کال په پرتله په 1390 کال کې زیاتوالی موندلې.
قندار مو نسبت به سالهای گذشته 25000 متریک تن افزایش
یافت. د ښاغلي رستمی په وینا په دغه کال کې په 15000 جریب ځمکه د میوې باغونه جوړ شول. 450 ممیز خونی، 215 د اوبو لګولو پروژې، د سبزیجاتو د مراکز جوړول، 1500 مېرمنو ته د کورنیو باغچو ویش، د مسلخونو جوړول، د محصولاتو د کیفیت لپاره د قرنټین د شبکو جوړول، د اوبو لګونې د کانالونو جوړول او داسې نور د دغه وزارت له لوی پروژو وی چې د دوی په وینا پلی شوي. ښاغلی رستمی وایي چې په 1490 کال کې وچکالي د کرنې او مالدارۍ په وړاندې لویه ننګونه وه، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1490 کال کې سوداګرۍ او پانګونې کموالی درلود. د دې خونې مرستیال خانجان لکوزیا وایي چې لا تر اوسه هم د سوداګرو په وړاندې عمده ننګونې پر خپل ځای دي.
تر اوسه هم د امنیت ستونزه شته، اداري فساد کاملا له منځه نه دی تللی. اوس هم زیربنا چې ځمکه، برېښنا او اوبه دي نشته.
کمات صادق مانده
د دغه راز صادراتو زیاتوالی او د وارداتو کموالی ته اشاره کوي او وایي چې صادرات یو میلیارد او واردات لا ته میلیارد او و میلیارد ته راټیټ شوی دی. د ښاغلي الکوزي په وینا د هوایي دهلیزونو له لارې په 1990 کال کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 15,000 ټنه محصولات بهر ته صادر کړي دي. بلخوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیهون وایي چې افغانستان تر ډیره مصرفي او وارداتي هیواد دی او تر هغې چې په تولیدي زیربناو بسنه ونه شي په دغه هیواد کې به اقتصادي وده ستونزمنه وي.
برای رشد افغانستان
د اقتصادي ود لپاره باید اقتصادي ظرفیتونه جوړ شي. دغه هیواد باید له سوداګریز او مصرفي څخه تولیدي شي. تر ټولو اړینه دا چې حکومت باید داسې تګلاره غوره کړي چې له طبیعي سرچینو ګټه واخیستل شي.
ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې باید د کورنۍ او بهرنیو پانګوالو لپاره د انرژۍ او پانګونې د اسانتیاو په برابرولو سره خوندي کاري چاپیریال جوړ شي تر څو په دغه هیواد کې د ډیرو صنایعو په رامنځته کولو سره اقتصادي وضعیت ښه شي.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید و بید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تاسو زمون غگل آزادی رادیو او رای دخبرونه پا پایل که مواردل چه نن پا مزار شریف که ده نوی کال پا مناسبت ده نوروز جشن او ده حضرت علی ده جنده ده پرتکول و مراسم جور شول و لسمشر پا ده مراسمو که وینا اکڑا و بیا پا کابل که پا ده مراسمو که ده چاودونو لعمل لکتر لگا ده مقاماتو پا خبرش پک ملکیان وجل شوی او گنش میر نور جو بلدی.
ستاسو ل پیغامونو
زاد نگرهار ولایت لالکوز ولسوالی د چکنور د کلینا ګلدین قال سره په تماس کې ما د زړه کوم یو ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادو کارکونکو ته په خاصه توګه ډېر وایم ځکه چې د ټولو خلکو د غریبو د عوامو خلکو غږ د دنیا ګوډ ګوډ تر رسېږي. بعد د سلام زموږ غوښتنه دا د پاسپورټونو په باره کې زمونږ د افغانستان حکومت یا دولت زمونږ پیشنهاد دی چې موږ د رسم ویزې چې لګوو په دې باندې موږ ډېر زیات ضروري ستړي کېږو ستومانه کېږو کې 15,000 6,000 10,000 8,000 چېرته رشوه پرې ورکوو خو بیا هغه ویزه موږ نظر لګېږي چې چېرته دا رشوه پرې موږ نه ورکوو. نو موږ ځو او راځو ځو او راځو تقریبا 1,000 روپۍ موږ په دې خرڅونو مزدي دا یخنۍ دا تکلیف او دا زحمت سپي هلته په شټلو او ناولو ځایونو کې هلته شپې ورځې سبا کوو. پاسپورټ چې جوړې هغه پیسې یو رقم ته بیا چې ویزه لګي د پاسپورټ د جوړول نه هغه ویزې لګول چې دي هغه به زړه در چټه خو چې اوس په خپله باندې زموږ ډېر ضرورتونه لرو خو چې دې ویزو او پاسپورټ ته نه یو خفه خو چې دې ویزو تکلیف او زحمت ته وګورو نو موږ بېرته د پاسپورټ نه زړه را تور شي او موږ یو چې پاسپورټ سره نه جوړو. الله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشه شي او تصمیم کې ونیول شي.
موږ دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا خپل اسناد په لاس ورکړي د انیشیات کوم اسناد موږ تر کړی دي خو اوس موږ تاسو پانا تر اوسه پورې موږ ته دا د ملکانو د ملکانو دا کاغذ په واک کې ورکړي هغه تاسو بېغمه شي او موږ تاسو سمځه کې اواخو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجین ریاست ته لاړم هغه اپیلې تام په فرمه کې پاک د تذکره جوړه کړه د ګرانه هغه جوړه کړله نو اوس تذکرین پورې جوړه کړلې او اوس ډېر زیات اوس موږ کوم تاسو لوکرا کور کې اوسېږو دلته چې ورڅې چې ما بلک صاحب ته ورڅې ورته وایي چې دا راته راکړه دا ولې نه راکړي شکل کوم ځکه ورکړي کې شکل ورکوله نو د موږ هغې نه نامحروم وي په دې وجه باندې چې دا کمیشن وایي چې د ختم د کړې کمیشن نه دی کراستلی دا یو کال کېږي چې کمیشن نه دی کراستلی د موږ اواز باید دغه چارچواک پورې وایي چې السلام علیکم ډېره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دولس نیم بجې کیدونکې دي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې